شماست.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ ملګرو ملتونو په بیوزلو هیوادونو کې له 130 میلیونو کسانو سره د مرستو لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
په دې هم راپور درته لرو چې یو شمیر میرمنې چې اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
پر بیلاروسي چارواکو بندیزونه لا سخت شوي. دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو. در هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د طالبانو د ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین وایي د پخوانی اردو یو شمیر خلکو ته به هم په نوي اردو کې ځای ورکړیم. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا ډیر نه وخت نه ده چې ایران د اټومي تړون په تړاو باندې له خپل دریځه شاته وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبري کړې دي. ښاغلی ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي او عکسونه خپاره کړي. هغه زیاته کړې چې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. تام ویست په دې اړه ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستایلو دی. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوها کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره هم لیدلی دي. قطر په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت ناوخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړي پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 خولي اردو کې وکړې.
البته کسایی که قبلا هم هغه کسان هم جذبیږي چې په خوانی اردو کې روزنه ترلاسه کړي او مسلکی دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلی و دوی په پاوز کې د پخوانی حکومت ټیټپوړی سرتیری نه نیسي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت شاوخوا 3.5 لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیری درلودل. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت اردو ته اړتیا نشته. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویاند ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم وغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو وغوښتل چې د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې همکاري زیاته کړي. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنې سمو د وړاندې په یو نظر پښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتاک 15 سلنه رسنۍ تړل شوې او اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي پر نشو د روغدو کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت یې لوړ کړی دی. د دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو روغدو د درملنې وړتیا درلوده، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا ده چې په کابل ښار کې او په ټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدو د کابل له بیلابیلو سیمو نږدې 3000 معتادین ټول کړي او د درملنې مرکزونو ته استولې دي. په خوانی سرویګانو کې ویل شوی و چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشو روغ دي. ازادي راډیو ته غواګست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر هیڅ نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډیره ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبریالانو ته ویلي نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین 2015 کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس تمه وه چې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړي او پر ځای په دغه هیواد لګول شوي بندیزونه د لویدیځو لخوا راکم شي. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته چې پر ایران ورسره بندیزونه له سره پیل شول او دغه هیواد هم اټومي تړون کې خپلو هوکړو ته ژمن پاتې نه شو او په تدریجي توګه دا ژمنې ماتې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته لنګدي سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې درامنځته شو نه اندريو د حل لپاره ډیپلوماټیکا لار غوړه کړي.
In the meeting with the foreign minister I was very clear that there would
the روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات کې مې په ډاګ وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به جدي عواقب ولري. له دې ډلې د لوړ اغیز اقتصادي اقدامات چې موږ په خواترې ډډه کړې.
بلینکن او لاروف پرون په استاکهلم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې کتلې دي. لاوروف بیا ویلي موسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو سازمان په جګړو ځپلو او بیوزله هیوادونو کې د 130 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د سباندې 30 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي د دغه مرستو سباندې 10% د افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه نغد ډالر هم رسیدلي. تفصیل د اسدالله الودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 130 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل
Aid does save lives. It can and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې ده. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستي ورسوم.
Afghanistan now in the first emergency term.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفت سویل اوګدې شخړې، سیاسي بې‌ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقليمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکې هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیون خلک بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوی بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 3 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشری وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوښ وچې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کمې شوې. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي دغه هیواد سره د بشری مرستو په دوام د چهارشنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه اړمنو افغانانو ته د نقدي او بشری مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورترغاړې دی او اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کولی شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو 15% راکمه کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نظر لري. جزئیات په دغه راپور کې.
28 کلنه بصیره چې له دې وړاندې د ښار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپلې وکسیزه کورنۍ مشري کوي، اوس د بې دندۍ له وجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تیرو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل، همغه پیسې څو موده مو خوړلې، خو فکر کوم چې بیا به سکیږي. ژوند ډېر سخت شوی.
بصیروی د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخه لیکتو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره لدی چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوی، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي:
کچېری په وټولنه کې یوازې نارینه وو ترزښت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل صحنې خويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامن ټولنه وسیږي.
خو د طالبانو حکومت یو ویان احمد الله واسق بیا دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدی چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، دا هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او دا و تماشات هم اجرا سوله پاینده کې به هم دوی تماشات ورکول کیږي. او هغه شدی او خوندې چې د باندې آزاد فعالیت درلود یا په ځینې تجارتي کارونه یې درلود، دا هغوی لپاره هیڅ ممانعت نشته، هغوی کولای شي خپل کارونه مخته یوسي.
له دې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو این ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالصه عوایدو د 15% کموالی خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویلي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالرو څخه 14 میلیارد وه او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راکته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وربشو روزګان ته په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره شوی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمک سره مخ دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. په دې اړه یو مفصل راپور له روزګانه واورئ.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګیډه وژې ده او اوس تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د ارزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم داسې نه و، والله که پر لارې تلاس، والله که یا ګرځې داسې، والله که یا خبرې کولی شي، والله که یا دغه کېدلی شي، بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ولې د مشر یې نهشته چې وي خو والله خو دغه مواد مواد وزیل دی دي دغه مواد ورکوو دغه دغه ورکوو چې دغه مواد قوت یې پیدا کړي نه کې چاس.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیې له زیاتېدونکي مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هره ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي، خو بیرته ناهیلي د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانې د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلې دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیې مواد ترلاسه کړي او یا هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیې مواد ورکول کېږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن می پاګه کړ کنه درې مده زنګ راځم کمه وړې ده نه مو واټر کې نه مشته را رسي ژو ده په شې زده نن کې یو یو ودان کې ټوله کې وړې کې مش دغه پرېږد پرون می ورته کتل کټ نه نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چلو کول پرون نه و د سکولونه په ډکو ویړو مش دا نن درې مې پر لازم راځم شنن می په دغه رقم دي د غوځي می شوا سیب چې په کښې نه په میان کې ولاړې ده نه سي در شو دي لاندې کې چې ولاړ سي در کې نه وي وو زه راځم وو زه بل صبر را راځي بل سبا ولا راس ونست مواد خلاص دې دې وزي ولا کده نه لادر کو زمږ کښنیان وږي دې مش په کور کې د ماشان غوړ نه لرو نه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوځي مشاس د علي رضا سره پر شو زو خدای ک په موټر کې راغلی پر موټر ګاټا دې پر شو راس مخسن پر شو نس ولا رې دې دې مش ته شي نه راکې نه شي را راس
کاری از ورته راغلی کښنیان نو وږي ته دې د ښار د ماشان د نه لرو ته په کور دې دې څنګه مورا د چې په پښو دې راځو ته علي په ګاډي دې دې نه سې یا دې وږي دې
نمی پینځه مده چې په تبخی می اتام ندی رخش کاری
په روختون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤوله ډاکټره ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا مني چې په دغه ولایت کې ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو یې لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
ډیر په تکلیف کړی چې موږ په واسه پورې موږ هغه درې ونیم بجې پورې خپل کار ته کوو، مواد وړ ورکوو چې دی د کور ته رخصت وو. موږ تر اوسه پر پرسونل هم بند کړی دی، یوه دننه پرسونل ته ورکوو، نه خېښ حالت ورکوو چې دی چا حق یې موږ هغه ته ورکوو. موږ یې لاس ګورو، موږ یې ګورو چې د هغه حق یې موږ هغه ته مواد ورکوو. نورې بلې چا ډېر سوي دي، مریضان بیخي ډېر سوي دي، دونه ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر اوسه وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دي د سختي وچکالی له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
د ازادۍ په څپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
اوس هم له ملالۍ بشیر نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اگست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د 2 پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه، هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پریښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اگست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اگست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکونکو تر 100 زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب د ردېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوالې په رسمیت وپیژني د چهارشنبې په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاز لپاره او له میانمار د پوځ د استاز لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د 103 غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او ګڼو د بشري حقونو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پوځ ځپونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پوځ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت له منځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیه او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یوه میاشت لا نه کېږي چې برتانیې ته رسېدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 12 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دی چې تیر ځل د 3 شنبې په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی و. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبې کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د ده عکسونه خپاره کړل او پلټنې یې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
اروپای ټولنې امریکا او د لویدیز کلیدی متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو پراخ بندیزونه ولګول. دغه بلاروسي چارواکي په ډیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي. بلاروس بیا دې بندیزونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تون ځواب به ورکړي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په حواله باندې اسدالله لودین جزئیات وړاندې کوي.
اروپایی ټولنه وایي وزیرانو یې پر بلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په دویمه په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2006 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان کړی، پر بلاروس د اروپایی ټولنې پنځم پړاو بندیزونه دي. د بلاروس رژیم تورن دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه یې توقیف کړي دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او معاصق راپورونه خودلې چې یو شمیر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولي. دغه پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتبا شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس 12 شخصیتونه او 11 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 133 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په پنځم پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریز شوې او د ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغه ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي څلور پړاوه بندیزونه کمزوري بللي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوښتاسو هم د زینو خلکو غږونه درته خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی. ور جان د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن وروره چې دا کوم امریت کې راځي افغانستان ته دا وان ولست لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کی ورور دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړل.
یو نه زم له هلمند سما اوس نه د تلیفون اور نه نه تا د کیش ته وی توله یت کی د شکرن سیمه لوري چونزی لکسی سلام.
زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسه انې سر معلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغصب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود دغه عریضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، موږ د دې نوی نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې موږ پیسې هم تعویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډیر مظلوم مالمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشتي ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جریبه مزه کده. دغه مزه کده چې موږ ته لطف او کرم وکړي، موږ ته د نمرې راکړي، موږ کورونه نه لرو، در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پرورۍ حس په تحریک راشي او زموږ دغه آواز او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. لنډو خبرونه به واورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړې. ټام ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلی. هغه زیاته کړې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاحکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. ټام ویست په دې ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستاینه کوي. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین وایي د یوې پیاوړي اردو د جوړولو لپاره هڅې کوي. هغه پرون په پکتیا کې 203 قولي اردو کې ویل چې د پخوانی اردو یو شمېر مسلکي کسان هم جذبوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنوي ته معلومات ورکړي. د طالبانو د حکومت کورونې چارو وزارت وایي پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. او انتونی بلینکن په یو بل بحث کې ویلي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. اوس هم دوی منیمای پلو په دوی منیمای کې ازادي په سپو کې خبرونه خبريږي.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشي اجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هرکلی کوم. افغانستان او ایران دوه خوا په خوا غونډي هیوادونه وبه د غیر قانوني کډوالو تګ راتک په زینو زایونو کې د سرحدي کرخونه څرګنتیا او قاچاق ډیر کلا د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندريزي موضوع غانوي. خو داسې کم پیښ شوې دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دی د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. همداسې خبرونه خبر شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږي کو چې ولې رامنځته شوه او د څه استازولې کوي. خپرونې ته مو میلمانه رابلل دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکي احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خبرونې په یو برخه کې هله لرو چې هغه هم را سره یو ځای شي. خو له هغه مخکې راځي چې لومړی ز خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی را سره په سټوډیو کې دی. تر اوسه پوری د دغه پیخه پاړه چې په نیمروز کې شبیا ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوه ده د دواړو لورو د پوله ساتو ترمنځ موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصاب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز نوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد، ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را به اختلاف مرزی بین به گفته او مرزنشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
ز خپل ملمنو تورزم خغل منصور دی افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شورو ډاکو
لبد مرکز موږ گاونډي هیواد ایران د دې اخوندی دولت له ایجاد او یا شروع نه تر اوسه له افغانستان سره چندان ښې اړیکې نه وې او نشته. ټولې اړیکې چې دوی هڅه کړې وې ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د هغوی د خپلو ملي شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي او هیڅ کله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني اخوت د اسلامي اخوت او ورورګلوي او یا هم د ګاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوی.
اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسو کې د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوی ورځي، هغه ډیره نرمه او وړه ډیپلوماټیکه ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلوماټ چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکي دی، د هغوی یو پټه یا ښکارا ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبان